مازیګر سلور بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ساعت کې زه هارون بچا یو ورځ بیا تاسو سره يم. سلامونه مې ومني په خبرونه کې د پنجاب په لاهور ښار کې د عیسایانو د کورونو سوځېدو او په شمالي وزیرستان شوي د نننی ډرون بریج پاړه اوري. په پاکستان کې د ورکشو کسانو د پلټنو د حکومتي کمیشن د رپورټ او په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو د وضعیت پاړه رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د زړو سندرو پروګرام یادونه هم د خبرونه برخه جوړوي. خو پیل کوو د خبرونو نه چې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
مهم خبرنا د پاکستان د پنجاب صوبې لاهور ښار کې پرون د توهین رسالت په تور کې مظاهره چانو د عیسایانو د یو سل پنځوسو نه زیات کورونا سیزلې دي. د خیبر جنسې په لنډی کوتل کې په یو بمی چودنه کې یو ماشوم مړ او دوه نور کسان جوبل شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کوي. د پاکستان د پنجاب صوبې لاهور ښار کې پرون د توهین رسالت په تور مظاهره چانو د عیسایانو په آبادۍ په برید کې د یو سل پنځوسو نه زیات کورونا او یو چرچ سوځولې دي. د پولیسو یو چارواکي ملتان خان ویلي شاوخوا درې زره مظاهره چانو د تشدد نه ډکې مظاهرې وکړې او جوزف کالونی کې د عیسایانو ودانیو ته اور لګاو. د جوزف کالونی اوسیدونکي د پیښې په اړه خبریالانو ته صدا سي وویل
ټول کلی ته اور ولګو، تالې ماتې کړې او هر څه ته اور کې خودو، کټونه، بشترې، کتابونه، جامې، پیزار، هر څه وسوځیدل، هیڅ نه دی پاتې.
پولیس وایي هغه عیسائی ځوان نیولې دی چې د هغه یو ملګري په د توهین رسالت تور لګولې و. ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د دې پیښې غندنه کړې او د پلټنو امر جاری کړی دی. د خیبر جنسی په لنډی کوتل کې په یو بمی چودنه کې یو ماشوم مړ او نور دوه کسان جوبل شوي دي. د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی مشال ریډیو ته ویلي نن غرمه د لنډی کوتل تحصیل په اشرف خیلو کې د یو جماعت مخې ته بمی چودنه وشوه چې په نتیجه کې یو 12 کلن ماشوم ووژل شو او نور دوه کسان جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه امنیتي ځواکونو دغه سیمه په خپل ولقه کې اخیستې او د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. تر دې دمه چا د پیښې پلان نه منلې. په قبایلي سیما شمالي وزیرستان د بی پایلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوي دي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال وایي پیښنن سهار شاوخوا لس بجې د تخیلو تحصیل په دیګان سیمه کې شوې ده. لسیمې استخباراتي چارواکو نن مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي په برید کې د وسلوالو موټرسایکل په نښه شوې دي. دوی وایي دواړه وجل شوي بهرنیان دي خو لای په جنګلو نه ده شوې. د سیمې اوسیدونکو هم دې ته ورته خبره کوي. هوایي وسلوال په موټر سایکل نه بلکې په اس پارو په روانه میاشت کې د بی پایلټ الوتکو لومړی برید دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل با نن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کوي. هیګل یو ورځ وروسته له دې له ولسمشر کرزي سره ګوري چې په کابل کې یو ځان وژن کې برید نه تنه اوجل. د امریکا د دفاع وزیر دې برید ته په اشاره ویلي د پرونی چودنې غږ واورید او دا شی افغانستان یو جنگی سیمه ده. نوموړي زیاته کړې موږ د جنگ په حالت کې یو، دا جنگ ختم شوی نه دی او دلته جنگ لا هم روان دی. موږ به افغانانو او نور ملګرو سره په ګډه دا جنگ کوو. سو دا خبره باوري کو چې افغان ولس ته دی جوګه شي چې خپل هیواد د ډیموکراسۍ په لور په خپل بوزي. هیګل با له ولسمشر کرزي سره له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د خاصو پوځیانو د وتلو د امر په شمول په بیلابیلو مسلو خبرې کوي. په افغانستان کې د امریکا سار لاندې د بګرام زندان چارې افغان چارواکو ته سپارل ځنډول شوې دي. اوس افغان چارواکي وایي د رواني ونۍ په اوږدو کې به بګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. د ولسمشر کرزي د بیان دفتر په خبر پاڼه کې ویلي په دې اړه ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډانفورد د خالد ورځ په مخام خپلو کې موافقه وکړه چې د بګرام زندان چارې به د رواني ونې پوګدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي. ټاکل شوی وه چې د زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی خو د ځینو دلایلو له مخې دا انتقال وځنډېده. د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو شاویز د جانشین د ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. دا اعلان وروسته لاغي کیږي چې د شاویز د مړینې وروسته نیکولس مادورو د نگران ولسمشر په توګه د جمعې په ورځ سوګن پورته کړه. مادورو با په دې انتخاباتو کې د شاویز د واکمن سوشلیست ګوند لخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندید په توګه برخه اخلي. هنریک کاپریلیس با د مخالفو ګوندونو لخوا په دې انتخاباتو کې کاندید وي. نوموړي د تیر کال د اپریل په میاشت کې د شاویز په مقابله کې انتخابات بایللي وو. شاویز تر مړینې مخکې مادورو چې د هغه مرستیال ولسمشر و د خپل جانشین په توګه غوره کړی و. شاویز چې څوارلس کاله د وینزویلا مشر پاتې شوی و د هغه آخري مراسم د جمعې په ورځ ادا کړی شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق کړی چې د دې سازمان یو شمیر سولساتی چې یرغمل شوي وو له شام څخه اردن ته اوښتي دي. دغو یویشت سولساتو څلور ورځې د شام د یاغیانو په بند کې تیرې کړي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي لخدار براهمي د دفتر مشر مختار لمنی اردن ته د دې کسانو داخلېدل تایید کړي دي. د ملګرو ملتونو دا سولساتی چې ټول پلپنیان دي د چهارشنبې په ورځ د جولان لوړو ته نږدې چې د اسرائیلو تر واک لاندې دي د جمله په کلي کې د شام یاغیانو لخوا یرغمل شوي وو. یاغیانو ویلي دا کسان به هله خوشي کړي چې د شام حکومتي ځواکونه له سیمې وځي. یوې ډلې چې ځان د یرموک شهیدان بولي د دې پلپنیانو د برمته کولو ذمواري په غاړه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو سولساتی له کال 1974 اویم راهیسې د شام او اسرائیلو ترمنځ د جولان په لوړو کې د اوربند د کرخې څارنه کوي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان په لاهور کې د اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور مظاهره کوونکو د عیسایانو کورونه سوځولي.
پوری بستی نو اگ لا دیتے ہیں. واشنگ مشین ہے, سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, روڈ پہ لا کے ان کو آگ لگائی ہے.
په پاکستان کې د ورکشو کسانو په اړه جوړ کمیشن وایي نور شکایتونه ترلاسه کړي دي خو د بشري حقوقو فعالان پر دې کمیشن ټکونه کوي.
دا کمیشن چې څنګه جوړ شوی دی عوام انټیریئر منیسٹری نه لاندې جوړ شوی دی او حکومت لپاره ایجنسیو لا یا داسې ادارو لا ډیفینډ کوي.
د بشري حقوقو ځینې فعالان بیا د پاکستان قبایلي سیمې یادوي چې وایي دوی پکې په خلاص مټ کار نشي کولای. د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ د زړو سندرو خپرونه یادونه هم اوري له مشال ریډیو سره پاتې شي. رازو اوریدونکو د دې خبرونې ولنی رپورت ته. د پاکستان په لاهور کې د سیمي اوسیدونکو د عیسایانو کورونه سوځولې دي. د سیمي اوسیدونکو په بادامي باغ کې له یو نیم سل زیات کورونه په دې تور سوځول چې د جوزف کالونی یو کس ساون مسیح د دوی په خبره د اسلام پیغمبر سپکاوی کړی دی. د پنجاب وزیر اعلی میا شاه بازار شریف ویلي په پیښه کې با ککړ ټول کسان نیسي او د غزمنو شو کورونه به بیا ودانوي. په دې ډول اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا رپورت را لېږلې دی چې د یوې داسې عیسائی ښځې په جړه پیلېږي چې پرون یې کور سوی دی.
دا آواز د هغې عیسائی زنانه دی چې کور یې د خالی د ورځې په هنګامو کې سوځېدلې دی. د لاهور په بادامي باغ سیمه جوزف کالونی کې پس له هغې هنګامه شروع شوه چې په یو عیسائی هلک ساون مسیح باندې د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي تورو لګېدو. څوک چې د جمعې په ورځ ماسخوتن پولیسو ونیولو خو د خالی په ورځ سهار په زرګونو مظاهرچیانو ناڅاپه د عیسایانو په آبادۍ حمله وکړه. میډیا سره خبرو کې د جوزف کالونی اوسیدونکي د پیښې حال څه داسې بیان کړو.
پوری بستی نو اگلا
ټول کلی ته اور ولګو, تالې ماتې کړې او هر څه ته اور کې خودو. کټونه, بشترې, کتابونه, جامې, پیزار هر څه وسوځېدل, هیڅ نه دی پاتې.
یو بل تنوي مظاهرچیانو د کور سیزونه وسوځېدل او قیمتي سامان یې د ځان سره یوړو.
واشنگ مشینه, سائیکل ہے, موټر سائیکل روډ پہ لا کے ان کو آگ لگائی ہے. باقی جو قیمتی سامان ہے, جولریز ہے.
واشنگ مشینونه, سائیکل, موټر سائیکل دای سړک تراوستل او هغه ته اور کې خودو. نور چکم قیمتي سامان سامان وو، پیسې وې، سره زر وو، هغه د ځان سره یوړل.
بل طرف ته د جوزف کالونی د عیسائی رورولې یو مذهبي مشر جوزف مسیح مطبوعاتو ته وویل چې د پیښې په شا د بعضې خلکو ذاتي ګټې دي او د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي تور بې بنیاده دي. دی زیاتوي
فیکټری اونرز هن یہ چاہتے ہیں اس آبادی کو گرا دے جائے اور
تو کارخانو مالکان دی دوی غواړي چې د آبادی راو غورځوي او د ازمکه قبضه کړي. نور هیڅ خبره نشته. دا هر څه د یو پلاننګ لاندې شوی دی. د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي یا د جنگ جګړې خبره غلطه ده. داسې هیڅ نه دی شوی.
د پیښې وروستو امدادي ډلې د غزې ته ورسېدې او د اور وجلو کار یې شروع کړو. خودی دوران زیاتره کورونه او سامان سوځېدلې وو. میډیا سره خبرو کې د علاقې پولیس مشر یا ایس پی ملتان خان صداسی وی
چار پانچ ہزار کے قریب تھا ماپ اس کو ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی
سلور پنج ذرا کسان وو منگ پہ ہر ڈول د دوی د پوہول کوشش وکړو خود دوی نہ منا کېدل پولیس باندې هم تشدد وکړو او آبادی ته هم اور ولګو
د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف د پیښې وروستو یو هنګامي غونډه وکړه چې پکې د ذمہ وارو خلکو خلاف د سخت کاروای او متاثرینو ته د مالی مرستو ورکولو شمنه وشوا د غونډه وروستو میډیا سره خبرو کې د شہباز شریف وینا وا
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گی
زتا ستا دا باور در کوم چې حکومت با خپل ټولی ذمہ واری پورا کوي پیخه کې ککړ کسانو د تصویرونو او ویډیو په ذریعہ د پیژنګلو کوشش روان دي د ټولو خلاف با سخت کاروایی کولای شي بل دا چې کم کورونه سوځیدلی دي د هغې د جوړولو کار به هم په سمدستي توګه شروع کړي شي او هر کورنۍ ته به 2 لک روپۍ هم ورکړي کیږي
متاثره خاندانو کو 2 لک روپۍ فی خاندان امداد ادا کی جائے گی
د پیخې په ضد د ملک په یو شمیر خارونو کې عیسائی رورولې احتجاجي مظاهره وکړي او د ذمہ وارو خلکو خلاف یې د کاروایی غوښتنه وکړه بل طرف ته ولس مشر آصف علي زرداری وزیر اعظم راجا پرویز اشرف داخله وزیر رحمان ملک او د پنجاب گورنر هم په پیخه خفغان ښکاره کړي او وایي پیخه کې ککړ خلک دې زر تر زر ونیول شي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو د پنجاب په لاهور ښار کې د عیسایانو د کورونو سوځولو په اړه مو رپورت واورید د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په عین حال کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې د ککړو خلکو خلاف دی کوټلي ګامونه پورته کړي په دې حق له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو مقاله خبره کړې ده چې غټ ټکی منور شاه وړاندې کوي
ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د خالی په ورځ د عیسوي اقلیت سره د تعلق لرونکي خلکو کورونه وسوځول شو د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د هغه مذهبي وسلوالو چې په دغه تشدد کې ککړ دي پر خلاف دي ګامونه پورته کړي د ورځپاڼې په وینا د انساني حقوقو نړیوالو او پاکستانی ډلو لا د وړاندې نه د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله خو په لاهور کې د قهرجنو مظاهرینو لخوا د دې خار په عیسوي میشته سیمه کې برید کورونو ته د اور اچونې او په سلګونو عیسایان د سیمې نه تښتېدلو ته د مجبورولو پیښې دغه قانون لا نور د پښتنو لاندې راوست ورځپاڼه پاکستان کې د هیومن رائټس واچ د مشر علي دایان حسن دخلی لیکي د لاهور په جوزف کالونی قهرجنو خلکو برید وکړ او دا تور یې ولګو چې دلته د مذهب اسپکاوي شوه دا هغه تور دی چې د هیواد اقلیتونه یې لوجې د خطرونو ښکار دي نو موږ زیاتوي تر څو چې د هیواد مرکزی او صوبایي انتظامیه د امتیازي سلوک په حق لاخ بل تګلار نه وي بدل کړي تر هغه امنیتي ادارو ته پکار دي چې د تعصب نه بالاتر د مذهبي اقلیتونو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې هغوی په واضحه توګه د خطر سره مخ دي ورځپاڼه لیکي مذهبي توپیر او ټولنیز زورونه د پاکستان په پنجاب صوبه کې ډیره عامه ده دغه صوبه چې پکې د مسلم لیگ نواز ګوند واکمنی ده هیومن رائټس واچ د یاد ګوند نه غوښتنه کړې چې د عیسایانو احمدیانو او نورو اقلیتونو خلاف د پارونې او تشدد د کمپاین خلاف ته مناسب اقدامات ترسره کړي په عین حال کې هیومن رائټس واچ د متعلقه حکومتي ادارو نه غوښتنه کړې چې په حکومت د 295 او 298 دفاتو د ختمولو لپاره فشار واچوي دا دفات د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو د مخالفت په اړه دي په دې کې 295 سی نومې دفات د مذهب په سپکاوي کې ککړ تن ته د مرګ سزا لازمی ګرځوي ورځپاڼه د علي دایان حسن په حواله وای د دې دفاتو بد اثر داده چې په رڼا کې خلک د اقلیتونو خلاف قهرجنو مظاهرو او تشدد ته حسول کیږي او تر څو چې دا ډول قانون موجود وي او د عدالت او ګواهانو نه بغیر په لارو کوڅو کې ناپوه او قهرجن خلک عملی کوي پاکستان کې به د مذهب په نوم د تشدد لړۍ روانه وي
د ډان روزپانې د مقالې تفصیل مو له منور شاه واورید. او د اسلام د سپکاوي په تور د خلکو کورونو ته نقصان او مالی زیان رسولو او په اسلام کې د اقلیتونو د تحفظ په اړه زموږ همکار رحمد الله له مفتی اختر محمد اورگزی سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنه کړې چې آیا په لاهور کې مسلمانانو کړی کار د اسلام له ارشاداتو او لارښوونو سره سم دی؟
دین اسلام تعلیمات تھی چی مسلم املاکو تا نقصان رسول، اہل کتاب سره د نفرت اظہار کول، اغوی باندی د ژوند لاری را تنگول، دا خبر هم دومره د شریعت خلاف دا لکه څنګه چې دا خلاف تا شید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا د بل یو نبی بشان کی د گستاخی ارتکاب وکړی.
مفتی سے دلتا حکومت شتا عدالتو نشتا دی بیا که یو کس باندې تور ولگی او داغی ورستو خلق دونه مشتعل شی ولاړ شی داغی غوند آبادی وسوزی، نو داسې صورتحال پر د عمل کې خود اغی نه هم بیا سکار وای کې دل شنو داسې د خلکو له صبر او تحمل نه کار نه دی اخستل پکار.
بلا شبہ یو هم معقول مسلمان دی خبرې نه انکار نه کوي چې د مسلمانانو دار رد عمل نهایت غیر شرعي وو، د مسلمانانو دار عمل دا یو بل انتها پسندی وو، حالانکه عیسائیت یو آسمانی مذهب دی او دا غوی په تعلیماتو کې د ټولو انبیاءو هغه حرمت احترام او تقدس پاکیزگی او عزت موجود دی. د عیسائیت حواله سره دا نفرت پیدا کیږي، نو د اسلام حواله سره هم دا خبره یقیني ده چې پوره دنیا کې څومره هم مذاهب چې دي، د دین اسلام حواله سره دا تصور او تاسو هغوی ته ملاویږي چې دین اسلام د نورو مذاهبو حواله سره د رواداری عنصر نه لري، حالانکه د خبره ټول هغوی ته نه رسی چې دلته داسې وو چې د دین اسلام نمائندگان ترجمانان او وکیلانو د دې خبرې تاکید نه دی کړی. نو د مسلمانانو طرف نه داسې ردعمل ښکاره کېدل دا د دې اسلام په نظر کې یقینا دا ډیر غیر معتبر دی. ردعمل او عمل دا دواړه یقینا بد دي، یو هم مونږ تعریف نشو کولی، وکالت نشو کولی.
مفتی صاحب، که کوم یو کس باندې دا تور ولګیږي چې دې د پیغمبر علیه السلام په شان کې کاوی کړی دی، نو اسلام څه وی دا غي په حق له څه ثبوتونه څه شهادتونه غي د پاره په کار دی؟
جی بالکل، دا یو اهم مسله ده. څومره چې معامله غټه وی هغه لپاره د شهادت هم زیات ضرورت. اسلامي شواهد فقهي جزئیات هم متملاوی کی چې داسې سړي خلاف د انتهایی اقدام وکړي شي، نو کله چې انتهایی اقدام موجود دی نو بیا دا هم لازمی خبره ده چې هغه لپاره به شواهد هم انتهایی قسم وي. دا انتهایی قسم شواهد کدا عینی شواهد وي، کدا تحریری شواهد وي، گواہ وی او پخپل هم د دهغه تردید نکوي، یا دا سوي شي تردید کوي خو د کم گستاخی ارتکاب هغه کړي دي، هغه گستاخی ارتکاب د شواهدونه دومره زیات ثابت ته چې دهغه تایید یا انکار او استرداد دا معتبر نه وي، نو هغه ورستو بیا هغه باندې د یو خاص منصوبه بندي تحت ملکی قوانین تحت مقدمه چلیږي. نو د رد عمل دا طریقې کار کم طریقې کار چې لاهور حواله سره زمون په علم کې راځي، نو دا بالکل د دین اسلام په نظر کې نهایت بد دی.
مفتی صاحب، یو بل پښتنه کومه لکه څنګه چې عیسایان شو یا هندوان شو یا نور چې کوم مذهبونه دي چې په اقلیت کې راځي، نو اسلام د دې چې کوم اقلیت دی د پاره څه ویلي دي؟
یو اسلامي ملک لکه څنګه حقوق چې به حیثیت انسان مسلمانانو تور کوي، بالکل داسي تحفظ جان، داسي تحفظ عبادت او تحفظ مذهب، تحفظ رائے، دا ټول حقوق کفارو ته هم حاصل وي. دین اسلام د ملکی حواله سره فیصله د روزگار، د تعلیم، د حقوق او د صحت حواله سره د مسلمان غیر مسلم کی تفریق بالکل نه دی موجود، بلکې غیر مسلم ته دی حواله سره تحفظ زیات حاصل دی چې هغه غیر مسلم اقلیت ته او هغه حواله سره ناجایز رد عمل راپورته شي، نو معاشره به بیا د انتشار سره مخامخ شي. نو لکه څنګه کدا عمل مسلمان کړي وي موږ دومره در رد عمل اظهار نه کوو، نو بیا دا عمل چې کوم خپل د هغوی په مذهب کې هم حرام دی، یو عیسائی د هغه ارتکاب وکړل، نو بیا ټوله عیسائی برادری د عمل په نتیجه کې نشانه جوړول دا په خپل هم یو معقول انسان نشي منلی.
له مفتی اختر محمد اورگزی سره مو زموږ د همکار احمد الله مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، پر قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د بے پیلټ الوتکو په یو حمله کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د چارواکو په خبره دا حمله نن د تخیلو تحصیل په دیګان سیمه کې شوی ده. دوی وایي دا برید نن سهار شاوخوا لس بجې شوی دی. ویل کېږي وژل شوی مشکوک وسلوال بهرانیان دي خو پیژندګلوي لا نه ده شوی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو په تازه میزایلي برید کې دوه وسلوال وژل شوې دي چې د تحصیل د تاخیل د ګانسیمه کې د وسلوالو پر موټر سایکل باندې شوې دي. ځایی انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو او زیاته یې کړه چې امریکایي بې پایلوټه الوتکو نن سهار خواوشا لس بجې د میرانشاه بازار نه اتلس کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل دیګان سیمه کې د وسلوالو یو موټر سایکل په نښه کړ چې ورباندې دوه میزایل وداغل. د استخباراتي ادارې چارواکي هم د برید پخلی کوي او وایي دوه وسلوال وژلې شوي چې بهراني یادیږي، خو تر دې دمه یې په جنګلو لا نه دی شوی چې د کم ځای سره تعلق لري. دوی دا هم وویل چې دغه وسلوال پر موټر سایکل باندې نه بلکې په یوه اسپه باندې سپاره وو چې د ډرون جازونو میزایلو په ضد کې رالل. په روانه میاشت کې د بې پایلوټه الوتکو لخوا دغه اولنی برید دی.
پر شمالي وزیرستان شوی د نننی ډرون برید په اړه زموږ د خبریال رپورټ واورید. او بلخوا د ناقانونه ګرځول شوی لشکر جنگوي ډلې یو مهم کمانډان تیره ورځ د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د یوه لاسي بم په چولو سره ځان وواژه. دا کمانډر چې ځایي پولیسو د کاری ظفر په نوم یاد کړی دی، د ترهګرۍ د یو شمېر پیښو لپاره د پاکستان حکومت ته مطلوب و. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
ڈیر اسماعیل خان شد لشکر جنگی یو مهم کمانڈر دے پولیس گشتی دستے سرا مخمخ کے دو پو موقع خپل ځان پلاسی بم و الباز زوا. دے ڈیر اسماعیل خان پولیس یو چارواکی دے مشال ریڈیو پا پشتانا دے پیش پخلائی وکڑ لیو او دا یہاں زیادہ اکڑا چزان الباز زوان کا کمانڈر دے کاری ظاہر عرف کاری ظفر پا نوم پیجاندہ شاہ چکم دے پنجاب مظفرگڑ یو کلی و سدن کا او دے پنجاب پشتنخوا پولیس تھا دے تراگرائے او پزن نورو پہ شکشے دے اول نا پچار ہوا. چارواکی وویل چکاری ظاہر دے افتے پورز مسپشین مال آغا وقت زان پلاسی بم ہوا الوازا ہوا چکلا دائی دسا خطرناک ارادے پنیات دینی میں قبائلی سی میں درازین دانا دے ڈیرہ اسماعیل خان دربن تانے حدو تا رانا نواتا ہوا چپدا منشد دے پولیس فورس دے یوے گشتی دستے دے سرتیریو سارا مخمکشا او دے پولیس فورس دے سرتیریو دے پشتنے گاوی جانے پا وقت دے پولیس پا سرتیریو لسی بم ور واچا ہوا او پا با لسی بم یخ پل زان و الوازا ہوا. دے لسی بم پا بریتش دے پولیس سرتیریو تا سزانی زیان و نرسے دا. زان الوازا ان کا کمانڈر سمرا خطرناک او پولیس تا دے تراغیرائی پا سمرا پیشوک شے پچار ہوا دے ڈیرہ اسماعیل خان پولیس سپرنٹینڈنٹ خالد سوہیل ویائی. دد تعلق د لشکر جنگوی سرا ہوا. خالد سہیل زیادہ تکڑا داد ڈیر اسماعیل خان ملتان خانوال او مظفر گڑھ پولیس تا فرقائیز او ترا گرائی پر ڈیرو بریدونو شے پچار ہوا. دا خطرناک ترہ گر او دے ترا گرائی دا غٹ کروائی دے پارا دل ترا غلائی ہوا. خالد سہیل دا زیادہ تکڑا چکاری ظاہر عرف کاری ظفر دے وزیرستان دے طالبان سارا ہاں نشدے اڑی کے لارا لے.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی جج جاوید اقبال په مشرۍ د ورکوښو کسانو په اړه د پلټنو کمیشن ویلي د نورو کسانو ورکېدو شکایتونه یې ترلاسه کړي دي. تیر ورځ په یو بیان کې د کمیشن وویل په تیرو دوو کلونو کې ورته له 8500 د زیاتو کسانو ورکېدو شکایتونه ورکړل شوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي دا شمیر اوس هم ډیر کم دی. د دوی په خبره له 10000 زیات کسان ورک دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
په پاکستان کې د بې درکه کسانو د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی حکومتي کمیسون ویلي دي چې په تیرو دوو کالو کې 800 او یو شپېته کسانو د بې درکه کېدو شکایت ترلاسه شوی دي. د سپریم کورټ پخوانی جج جاوید اقبال په مشرۍ کې کارکونکو کمیسون لخوا تیره ورځ جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې د لومبۍ فروری 2011 کال نه تر 18 فروری 2013 کال پورې کمیسون ته 800 او یو شپېته کسانو د بې درکه کېدو شکایت ترلاسه شوی دي چې دا شان د بې درکه شوی کسانو د شکایتو شمېر 999 ته ورسېده. په بیان کې زیاته کړې شوې ده چې 999 شکایتو کې 378 کیسونو فیصله کړې شوې ده او د پاتو 421 کیسونو پلټنې روانې دي او د بې درکه کسانو پلټنو کې ورسره د استخباراتي ادارو مرستې هم ترلاسه دي. په پاکستان کې د بې درکه کسانو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر آمنه مسعود جنجوا د کمیسون دا بیان ردوي او وایي چې د بې درکه کسانو شمېره 999 نه بلکې د 800 خزیاتا دا.
دا کمیشن چه سنگا جوڑ شوی دی اغام انٹیریر منسٹری نا لانده جوڑ شوی دی او حکومت لپارا ایجنسیو لا یا دا سیدارو لا ڈیفینڈ کئی تا خو مظلوم تومین لپارا خونا دے دا جمہوری حکومت دے دل دا پکارو چے انصاف کول واڑی لیکن دا بالکل انصاف سو وائم چے نور نور مظلومان جوڑ کئی اور نور نور زمون قافلہ چے وٹی گی بے در کو کسانو زویم چے دا 10,000 نہ لگ نہ دیدا
دا بشری حقوق لپارا کارکون کی ایوی بل غیر سرکاری ادارے عورت فاؤنڈیشن یو چاروا کے آصف ملک وائی
نمبر اف کیسز انکریز مطلب دا سچویشن از گیٹنگ ورس سچویشن دار چې داسې کیسونه زبړه نکی لګي زورو کار پکې روان دي په دغه حوالے سره کار نکی دي خدای شي کیسونه مختند رات لیکن نه دې سولوشن خدای شي په دغه کې عدلیه چې کم دي هغه یو پازیټیو کار کې لګي دا سکیورټی ایجنسی چې کم دي هغه دوی لایبل کړی دي چې د خلک پرزنت کې تاسو مقدمه په چلو لیجسلیشن چې کم دي په دغه صورت کې وشول
یاد دې وی چې تیر کال د بيدرک کسانو په حق له معلومات را جمع کولو لپاره د ملګرو ملتونو ورکینګ ګروپ هم د پاکستان لسروزنی دوره کړی و او پاکستان حکومت او عدالتونو ته ویلي چې د بيدرک کسانو معاملې دی په خشان هوار کړی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
بلې خواته اوریدونکو په قبایلی سیمو کې له بشري حکومتونو څخه د سرغړونو په رپورټونو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې ده د ادارې وایي له دې سیمو سم او کره معلومات نه ورکول کیږي خبریالان وایي په قبایلی سیمو کې وسلوال او د امنیتي ادارو کسان د خلکو حقونه تر خپل لاندې کوي په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ګلیاز یو سیړنیز رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو
په قبایلی سیمه کې د بدامنۍ او روان اړی ګړی له کبله د دغه ځایونو اوسیدونکي له ډېرو ستونزو کې یوه مسله د بشري حقوقو هم لري په دې سیمو کې زیاتره خلک پر خپل حقوقو خبر نه دي او هم دغه وجه ده چې په دې ځایونو کې د بشري حقوقو سرغړونې معمول جوړ شوی دی په دې رستو کې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو هم په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو په اړه په خپل رپورټونو کې پر روانو حالاتو اندېښنې ښودلي په اسلام آباد کې د خصو د حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاؤنډیشن کارکونکي آصف ملک له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکي په آزادانه توګه کار نه شي کولای
زموږ قبایل چې کوم دي دغه لکه مشال موږ دا وایو چې دا نو مینز لینډ دی مطلب چې دا د خلکو رسیدګي دی د پرګران کې یو د حالیا وقت چې تاسو کوم ولي دل د خلکو چې د انساني حقوقو لپاره د خصو د حقوقو لپاره کار کول او یو اجل شو او چې خلک چې
دا سم ملک په وینا قبایلی سیمونه د بشری حقوقو په اړه سم رپورټینګ نه کیږي دوی د پاکستان پنجاب صوبی فیصل آباد خار کې د بشری حقوقو یو رپورټ حواله ورکړي چې دا خار د هیواد مانچستر په توګه یادېږي په دې ځای کې د بشری حقوقو نه د سرغړونو په اړه رپورټونه ورکول کیږي او د دې ځای حالت په دې برخه کې ډیر خراب دی نو د دین اندازه کیږي چې په قبایلی سیمو کې به د بشری حقوقو حالت څه وي د قبایلی سیمونه د رپورټینګ په اړه مو په پیښور کې د انګریزي ژبې هیرالډ مجلې خبريال غلام دستګیر نو پوښتل چې آیا سبا جدا د بشري حقوقو نه د سرغړونو رپورټونه نه ورکول کیږي نو نوموړی وای
کم خبرونه موږ ته راځي یا به د فوجي ترجمان لاړه راځي او یا به د وسلوالو د ترجمان لاړه آزادانه تور باندې الته هیڅ حکم نشتلې سورځي پهل زمنګ یو خبريال الته مړکړې شو او بل دا دی چې د ډیرو کوم جرنالستانو اغلته رسایي شته په داسې علاقو کې نو یو سړی
دا غلام دستگیر په خبره په قبایلی سیمو کې خبریالان له مرګ ویرې سره مخامخ دي او په دغه سیمو کې په جګړه کې اخته دواړو خواوونه د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي
دواړه نه غواړي چې دا شی زونه د راپورته شي او نیته د پتو لګي ولې چې هغه د پر د بدنامه باعث جوړي کې دا شی زونه
خو په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې کارکون کې مهرین له مشال ډوسر په خبرو کې وای چې د قبایلی سیمو نه په لکونو خلک کډه شوي دي او نشي کولای چې له خپل سیمو حالات څخه خبر شي
مونږ ته کوم خبرونه راځي یا مونږ د ریډیو دي او کمپونه کې چې یو نیم چې ته بهر څوک مزدوري له وسې چا نه واوري یا دا چې تاسو په خبر ته مزدوري له راشي یا اخبار باندې څوک لګ دی په لیک باندې کوي خو یو نه بل نه بل نه مونږ ته خبر راځي چې الته څنګه حالات دي دا چې وی چې لکه حالات هغه شان ته خنډ لري مخکې
دا بشري حقوقو کارکون کې مهرین زیاتوي چې مقامي ادارې په قبایلی سیمو کې کارونه کوي خو بهرنۍ مرستندوی ادارې نشي کولی چې په دغه سیمو کې کارونه وکړي
بار خو ته ګوري چې کوم زمون خلک چې پښتانه مونږ خلک مونږ ته پته چراغ خلکو کم کلچر نام دی او دا شزونه دي موږ هغه خلکو موږ هغه موږ تا هغه ځکو کې مثلا او بل دا خبره چې انګریزان شي یا دا انټرنیشنل اورګنایزیشن شي یا یو ان ای ته لږ اړه دی خپل د ډیپارټمنټ سی ای وته چې دی لا کوته بل نه ده
دا کارپوهانو او د بشري حقوقو کارکونکو بیا بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې خبريالانو او بشري حقوقو ادارو ته تحفظ ورکړ شي چې دغه سیمو څخه سم حالاتونه نړۍ خبر شي او د حکومتي عملداري پر ځای کول لپاره ګامونه پورته کړل شي
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو سلور نیمه بجې شوې، ل شاهین بنیری بعد خبرونو لنډیز بورو.
ستوري مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د پنجاب صوبې لاهور ښار کې پرون د توهین رسالت په تور کې مظاهره چانو د عیسایانو د یو سل 500 نه زیات کورونه او یو 400 زولې دي. د پولیسو چارواکي ملتان خان ویلي چې شاوخوا 3000 مظاهره چانو د تشدد نه ډکې مظاهره وکړې او جوزف کلونی کې د عیسایانو ودانیو ته اور لګاو. د خیبر ایجنسی لنډی کوتل کې په یو بمی چودنه کې یو ماشوم مړ او نور دوه کسان جوبل شوي دي. د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی مشال لیډو ته وویل نن غرما د لنډی کوتل تحصیل په اشرف خیلو کې د یو جماعت مخې ته بمی چودنه وشوه چې په نتیجه کې 12 کلن ماشوم ووژل شو او نور دوه کسان جوبل دي. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بې پلټه الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. له سیمې د مشال لیډو خبریال وایي په نن سهار شاوخوا 10 بجې د تخیل او تحصیل په دیګان سیمه کې شوې ده. راپور نه ښایي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ انخته اوس هم روانه ده. په افغانستان کې د امریکا سار لاندې د بګرام زندان چارې افغان چارواکو ته سپارل ځنډول شوي دي. اوس افغان چارواکي وایي د رواني ونې په اوږدو کې به بګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. دا وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو شاویز د جانشین د ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. دا اعلان وروسته لاغې کیږي چې د شاویز د مړینې وروسته نیکولس مادورو د نیګران ولسمشر په توګه د جمعې په ورځ سوګند پورته کړ. ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق کړې چې د سازمان یو شمېر ثلثات دي چې یرغمل شوي له شام څخه اردن ته اوښتي دي. دغه 21 ثلثاتو څلور ورځې د شام د یاغیانو په بند کې تېرې کړې دي. او په نایجیریا کې یو اسلام پال ډلې ادعا کړې چې وو هغه بهرني کارکونکي وجلی چې 13 میاشتې برمته کړي وو. د انصار په نوم د ډلې په یو پیغام کې ویلي دي د دې برمته شوو کسانو د ژغورنې لپاره د برتانیا او نایجیریا لخوا د پلانونو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د دې کسانو د وجلو پرېکړه وکړه.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بنری ووري. د اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له ریاض مساخیل اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا په تعلیمي صورتحال او د سکولونو په تباه کېدو لیکلې ده. اداریا وایي چې پاکستان کې 13 شپږو کالو کې 1400 سکولونه په 14 کې موادو سره الوزول شوي دي چې پکې 800 په قبایلي سیمو او 1500 په بندوبستي سیمو کې دي. او دا سلسله اوس تر پیښور را رسیدلې ده، خو حکومت د دې د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه اقدامات نه کوي. اداریا وایي چې یو طرف ته د سکولونو لنګولو لړۍ روانه ده، نو بل طرف ته د ورانو شوي سکولونو د ودانۍ کار هم نه کیږي او ماشومان د کلي په جمعه او حجرو کې تعلیم ترلاسه کوي، کم چې یو ګران کار دی. بل طرف ته د طالبانو ویاند وای چې دوی د تعلیم په ضد نه دي، خو یوازې هغه سکولونه ورانوي چې بے حیايي خوروي او یا پکې د سکیورټي فورسز مورچلونه دي. اداریه وایي چې یو وخت و چې د لاهور او کراچۍ په تعلیمي ادارو کې به د یورپ نه خلکو داخله کولې او د مینځي ختیځ خلکو به له دې ځایه د میډیکل او انجینیرینګ تعلیم ترلاسه کولو، خو اوس د حکومت د عدم توجه د لاسه د تعلیم حالت ډیر خراب دی. اداریه اخیره کې وایي چې یو طرف ته د 14 د لاسه خلکونه تعلیم پاتې دي، نو بل طرف ته د سرکاري سکولونو تعلیمي معیار هم د دې جوګه نه دی چې څوک خپل ماشومان هلته سبق له ولېږي. باید چې حکومت د تعلیم د اهمیت ادراک وکړي او په دې صورت حال د غور نرستو دې د پاره کوټلې ګامونه پورته کړي. مشرق ورځپاڼه هم د سره تړلې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د پیښور په کبابیانو سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د جنکو لپاره جوړ شوی سکول حالت ډیر خراب دی، خو انتظامیه لخوا د دې هیڅ نوټس نه غستل د افسوس خبره ده. اداري لیکي چې افغان کمشنریټ او نور حکومتي ادارې او غیر سرکاري تنظیمونه د افغان کډوالو د خیر ښېګړې او تعلیم او صحت په نوم په کروڑونو روپۍ اخلي، خو تر اوسه یې د کیمپ کې موجود د سکول مرمت طرف ته هیڅ توجه ورنکړه او دا څه وخت هم د سلوې پیښې وجه جوړې دي شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د افغان کډوالو د پاره جوړ شوی داسې یو شمېر نور سکولونو حالت هم ډیر خراب دی. متعلقه چارواکو له پکار دي چې د څه قسمه بدې پیښې رامخته کېدو انتظار دی نه کوي، بلکې د سکولونو مرمت ته زر تر زر وکړي چې ماشومان خپل تعلیم بغیر د زنده او یری ترهی جاری وساتي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل ادارې کې وایي چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې د پولیو رنز مخنیوي د ساسکو د لار ډېر په اسانه کې دی شي، خو د پاکستان په ګډون بعضي ملکونو کې د دې نه خلک متاثر کیږي او کې دی شي دا سلسله مرګونو ته هم ورسی. خو بل طرف ته کال 2012 کې هندستان خپل ملک د پولیو نه پاک ملک وګرځولو او دا خبره یې ثابته کړه چې که څوک غواړي نو کولی شي دا کار وکړي. ادارې وایي د پولیو ساسکي ورکوونکي ډلې د ترهګرۍ د خطرې سره هم مخ دي، ځکه چې طالبانو په دغه ساسکو بندیز لګولې دي او ادعا لري چې دې سره د مسلمانانو جاسوسي کیږي. او بیا په 13 د اوسامه بن لادن د پیښې وروسته خو هغوی په کارکونکو حملې هم شروع کړې، په کومې چې د صحت نړیوالې ادارې سخت خفګان او اندېښنه څرګنده کړې ده. ادارې د صحت د نړیوالې ادارې د مشر د خولې وایي چې د کارکونکو وجنه یوازې د دې لپاره نه بلکې د دغې حکومتونو لپاره هم د افسوس خبره ده، باید چې د دې د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز لیکي له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې بعد امن راوستو مخوي، خو داسې ښکاري لکه دا چې له هغو زرګونه کسانو سره دوکه وي چې د ترهګرۍ په پیښو کې ژوند له لاسه ورکړی او یا هم خپل خپلوان قرباني شوي دي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې له اوسنیو حملو ښکاري چې له 12 کلونو راهیسې د نړیوالو پوځیانو پر هڅو سربیره دا هیواد له ترهګرو نه دی محفوظه. د دوړو مقالو مهمې برخې له انیسا اجمل اورو.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون دا وکړې وه چې طالبان د پاکستان دریو غټو سیاسي مشرانو چې پکې نواز شریف، مولانا فضل الرحمان او سید منور حسن شامل دي سره د سولې په اړه د خبرو لپاره تیار دي. ورسپانه لیکي دا خبره دومره د حیرانتیا وړ ثابت نه شوه لکه څنګه چې سونه وړاندې تحریک طالبان پاکستان د خبرو تر اشاره ورکړې وي. مقاله لیکي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ریاست لاړخه د خبرو وړاندیز ورکړل چې د سولې پروسه شروع کولو سره د په وسلوالو وسلې غورځولو لپاره هم فشار اچوي. ورسپانه لیکي په 13 فبروري د جمعیت علما اسلام لخوا را بلل شوی ټول ګوندیزه غونډه هم پر دې نتیجه پای ته ورسیده چې د سولې په پروسه به ډیر زر کار پیل شي. په دغه ټول ګوندیزه غونډه کې د عمران خان نه پرته د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو غړیتوب لرلو. ورسپانه لیکي که څه هم د سولې خبرې به د امن راوستلو لپاره یو مقصد وي، خو بلخوا د دې خبرو داسې څرګندېږي چې د اغو زرګونو خلکو سره چې ترهګرۍ کې یې ژوند پیللی او یا د خپلو خلکو قرباني یې ورکړې یوه دوکه ده. مقاله لیکي د پیښور 14 کلن حضرت الله چې په 14 کې خپل ځای شوی نه دا پښتنه وشوه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څه وایي، نو حضرت الله ډېر په ساده ټکو کې دا ځواب ورکړو ژوندي ځوړند کې. حضرت الله وایي قصور یې سوچ باقی ټول ژوند به معصوره وي. ورسپانه لیکي عمده د هغه خلکو نظرونه دي چې له ترهګرۍ نه نیخ په نیغه یا په غیر مستقیم ډول زیانمن شوي. مقاله لیکي په موجوده وخت کې داسې خبرې هیڅ لاسته راوړنې نه ښکاري پر ځای له دې چې دواړه ډلې خپلې اجنډا په ډاګه کړي. طالبان د پوځي عملیاتو، د ډرون بریدونو، د فشارونو له امله د نورو ترهګرو فعالیتونو کولو لپاره وخت اغستل غواړي. او بلخوا بیا سیاسي ګوندونو ته دا معلومه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د رضامندۍ نه بغیر پر امن انتخابات کول ناممکن دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان په کابل کې د خالی پروس د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د رسیدو نه وروسته د دفاع وزارت بهر یو ځانمرګي برید وشو چې پکې لږ تر لږه 10 تنه وژل شو. د دې برید نه لږ شېبه وروسته د افغانستان په خوست ولایت کې یو ځانوجونکي خپل ځان هدف ته د رسیدو نه وړاندې وچاو، خو یو پولیس او اته ماشومان یې وژل. ورسپانه لیکي د افغانستان پر امن سیمه سرخر کابل او لرې پرتو سیمو کې بریدونه دا څرګندوي چې افغانستان کې د 12 کلونو راهیسې د نړیوالو ځواکونو د هڅو باوجود دا هوا تر اوسه د ترهګرو د بریدونو په خاطر غیر محفوظ ده. د کابل د برید ذمہواری طالبانو منلی او د طالبانو د ویان ذبی الله مجاهد تر مخه د دې برید مقصد د امریکا د دفاع وزیر ته یو پیغام لیږل وو. ورسپانه لیکي طالبانو وار په وار د اشمنه کړي چې عامو خلکو ته زیان نه رسوي، خو د عامو خلکو د مرګ شوبلې پړه د امریکا د یو تازه رپورټ تر مخه په 2012 کال کې د افغانستان په جګړه کې په 2005 وجنو کې طالبان او نورې سخت دریځي ډلې د یو اتیا فیصد د مرګ شوبلو ذمہوار دي.
مشال ریډیو د مینی او رنا زیر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د خزو د پیوستون د نړیواله ورځې د لمانځلو پر مهال وویل چې طالبان د دې لپاره چې بهرنیان تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي خپل حملو ته دوام ورکوي او خلک وژني. جمهور رئیس وویل یوې خوا وسلوال طالبان په خپلو حملو کې عام افغانان وژني، نو لبل لوري مشران یې په بهرنیو هیوادونو کې له امریکایانو سره خبرې کوي. خغلی کرزی د سرګندونو نور تفصیل کابل د حمیده هارون عثمان په دې رپورت کې.
افغان ولسمشر په دې ټینګار کوي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې حملې د دې لپاره ترسره کوي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم بهرنۍ قواوې په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزی چې په کابل کې د ښځو د پیوستون د نړیوال ورځې د لمانځلو پر مهال سرګندونې کولې وویل له یوه پلوه وسلوال طالبان د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره افغانان وژني، خو له بل پلوه بیا د دوی مشران په بهرنیو هیوادونو کې له امریکایانو سره مذاکرې کوي.
در حالی کې کلانهای اینا
په داس حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هر ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هم امریکایان موږ ته وایي او هم وطن دوسته طالبان موږ ته راځي او راته وایي چې زموږ د مشرانو او امریکایانو ترمنځ دغه خبرې روانې دي، ځان ور باندې پوه کړئ. هر ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو، ولې د طالبانو په نامو هر ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي. همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوس او کابل کې بمونه چوي او وایي چې مونږ امریکا ته خپل زور خو نه. دغه د پرون ورځې به می چاودنې امریکا ته زور ښکاره کول نه، بلکې هغوی ته خدمت کول وو.
ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونې وکړې چې تېره اونۍ د ناټو د سازمان عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم افغانستان ته سفر کړی و. جمهور رئیس وویل چې په دغه سفر کې ښاغلي راسموسن هم ټینګار وکړ چې د ناټو هر غړی هیواد غواړي له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې یو ډول حضور ولري، خو هغه ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه به د افغانستان د خلکو د غوښتنو او شرایطو سره سم پاتې کیږي. نوموړي ډاډ ورکړ چې له 2014 کال نه وروسته به د افغانستان حالت لا ښه شي. کرزی ویل چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ځمکې لاندې منابعو له استخراج سره لیوالتیا ښودلې. ښاغلی کرزی په دې اړه د امریکا یادونه وکړه چې په وینا یې له مخکې له دوی نه په دې اړه کتبي غوښتنه کړې ده.
منابع بسیار هنگفت داریم در زیر زمین خود در هر گوشی افغانستان.
په هر ځای کې ترمزکی لاندې د پاموړ منابع لرو. د امریکا په ګډون ځینې هیوادونه لاله وړاندې موږ ته لیکي فلانی شی موږ غواړو. اوس یې موږ ته لیکلي دا چې موږ او تاسې متحدین یو، نو ستاسو ترمزکی لاندې فلانی موادو ته موږ اړتیا لرو، بل چا ته یې مه ورکوئ. ما ورته ویلي دي چې راځي بیا خبرې سره کوو. په تمامو معنی یو داسې هیواد یو چې روښانه راتلونکی لرو. ترمزکی لاندې په ټریلیون ډالرو مواد لرو، یو ټریلیون زر بلیونه کیږي. له تیلو ګازو نیولې هغه څه چې نوي راوتلي دي، د نادرو عنصرو په نامه، له اوسپنې نیولې تر مسو او همدارنګه نور نور.
حامد کرزی ویل چې افغانانو د ستونزو د ګالولو لپاره ډیره بیه ورکړې او دا چې ستونزې تیرې شوې نو هیواد یې د پرمختګ او ښې راتلونکي په لور ځي.
د حمیده عثمان رپورت مو اورید. او افغان حکومت وایي په روانه اونۍ کې به باګرام زندان په بشپړ توګه افغانانو ته وسپارل شي. ټاکل شوی و چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی وای، خو د ځینو دلایلو له کبله دا کار ونه شو. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل اند په دې رپورت کې.
وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ افغان لوري ته د باګرام د زندان بشپړه سپارنه وځنډېده، اوس افغان چارواکي وایي د روانې اونۍ په اوږدو کې به د باګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفورد د خالد ورځې په ماخام خپلو کې موافقه وکړه چې د باګرام زندان چارې به د روانې اونۍ په اوږدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي. ټاکل شوی و چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی وای. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي افغان چارواکو په دې اړه جوړیدونکو مراسمو ته خبري اعلان هم ورغوښتي وو او نور چمتووالی هم نیولی و، خو په وروستۍ شیبې کې وویل شول چې د زندان سپارنې مراسم لغوه شول. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس امریکایي چارواکو له خولې ویلي د زندان سپارنې مراسم ځکه لغوه شول چې دوی له افغان لوري سره په دې اړه توافق نهایي کړی نه و. دا اژانس وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جیمی ګرابل ورته په یو ایمیل کې ویلي چې موږ افغان لوري ته د باګرام د زندان د سپارنې پر جزئیاتو د افغان لوري سره کار ته دوام ورکوو او د امریکا متحده ایالات د دې زندان او افغان زندانیانو بشپړې سپارنې ته ژمن دي. ګرابل زیاته کړې چې بشپړ توافق ته ورسېدو نو د زندان سپارنې پروسه به ترسره شي. د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی د دفتر په خبر پاڼه کې د دې ځنډ د علت په اړه ویل شوی چې د زندان سپارنې لپاره نوې نیټه ځکه وټاکل شوه څو د بشپړ انتقال
لپاره تخنیکی او حقوقی مسلو په ګډون یو شمیر پاتې جزئیات هوار شي.
که څه هم د ولسمشر کرزي د ویندوی له دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې په دې برخه کې د اختلافي مسلو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې په دې کې د افغانستان د ملي حاکمیت د بشپړ عملي کېدنې او د توقیف د تخنیکي او حقوقي اړخونو موضوعات شامل دي.
خبر پاڼه زیاتوي ولسمشر کرزي له جنرال ډانفورد سره په لیدنه کې د رواني اونۍ په اوږدو کې د باګرام د زندان په ورسپارلو او د افغانستان د ملي حاکمیت پر درناوي ټینګار وکړ.
خبر پاڼه په افغانستان کې د ناټو د قمندان جنرال جوزف ډانفورد له خولې وایي چې د دې موضوع د حقوقي اړخ په شمول به په دې برخه کې پر ټولو جزئیاتو د افغان لوري سره کار وکړي، څو په همدې اونۍ کې د باګرام زندان په بشپړه توګه افغان لوري ته د سپارنې لپاره چمتو شي.
تمه ده چې دا مسله به د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ترمنځ هم په لیدنه کې وڅېړل شي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
اوریدونکو له ژمنې سره سم دا د یادونه خبرونه مو تاسو ته پیل کړه. په دې کې تاسو ته مونږه زړې سندرې اورو. یو څو سندرې ما تاسو لپاره راټولې کړې دي، هغه به ته وار په وار اوروم. مونږ غواړو چې تاسو مونږ ته ټلیفونونه هم وکړئ. اوریدونکو زمونږ دغه شمیرې له ځان سره نوٹ کړئ او مونږ ته په دې ټلیفون وکړئ او دغه د زړو سندرو په هکله سره خپل تاثرات شریک کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ په دیش میرو
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره ده 0800223333.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون زنګ وهي نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسه نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموز مشال رادیو ته په 0800223333 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
اوریدونکو په یادونه خبرونه کې زه هارون بچاله تاسو سره یم. تاسو کولی شئ مونږ ته ټلیفون وکړئ، مونږ سره په دې زړو سندرو خبرې وکړئ، تاسو کومې سندرې خوښیږي او څنګه چې ما تاسو ته وویل ما هم تاسو لپاره اوسو سندرې راټولې کړې دي. نو راځئ چې په پیل کې د عبدالله جان استاد په غږ چې یو ډېر نومیالی سندرې پاتې شوې دي او په سندرې ویلو انداز کې هغه کلاسیکي چې وته ویل کېږي ټچ هغه هم پکې شته دی، ډېر پوه استاد تیر شوی دی د پښتنو. نو راځئ چې عبدالله جان استاد په غږ دا یوه د مشهوره سندره واورو.
नंद चमन उपकलना सन राजा सन राजा लौटा नंद चमन उपकलना सन राजा चमन ताज़ शोभारा दमहर आलोक तारा हन राजा कुतूर उबहिला कि हर चा इसी दी गुलना हन राजा हन राजा چا اسی دی گلنا د گل وقت موجود ساتھی تیار ڈک جاؤں نارا چد زخمی زخمی زلدر کا مالنا خان راجا خان راجا
د عبدالله جان استاد په غږمو سندره واورې دا اوریدونکو اوس ګورو چې موږ سره د ټلیفون په لیکا څوک ته هلو السلام علیکم
هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام روره په خیر راغلی څوک خبرې کوي د کوم ځای د ټلیفون کړی دی
جی حشمت کریم یوسفزی خبرې کوم د سویزرلند
او یوسفزی صاحب په خیر د سویس کې سویس کې د کله ژوند کې دغلته
زما خو تقریبا دو نیم کال وشولو
شابه سی نو څنګه دغلته د ژوند خده کار روزګار دی خده
نو هارون بچا چې دی کنه
ها بالکل
هارون بچا چې په اول خو زستا سوډیر شو بیا دا کوم لري چې زما چا خبره چې ډیره خو څنګه شي ورته وایم
ډیره مننه ستاسو خوشاله زه
د دې خبره کوم زه کله وکم نو زه هم چې ټیک دې مونږ راغلی یو خو دا چې نن تاریخ پوری په دوه نیم کالو کې وسه پوری زه سیټینګ ما نه دی خوړلې
فنکارانو کې سندرغاړو کې
زړه خو که زمونږ داسې اخوا خپل مخکې د خپل ژوند نه مخکې داسې وګورو نو زمونږ په پښتنو کې ډېر داسې شعور او داسې ډېر ښایسته ښایسته سینګران شته دی چې هغه څه داسې نومونه شته دی چې هغه ما ته اوس نام راځي چې دې حالاتو کې زه خیر انشاءالله زما خو لا پس ټایم دی تاسو سره کالینګ او انشاءالله زه امید ساتم چې زه راتلونکي ولې اوس اوس تقریبا زما یو څو ورځې وشولې چې ما په ریډیو کې د ټي وي باندې ما چینل سیټینګ کولو نو مشال ریډیو ما بیا مونتلو نو زه لکه شاهین بونیر یاد کوم تاسو یاد کوم نو ماشاءالله ولې زه څه پته وي چې په پېښور کې زه ریډیو کې داسې ټلویزیون کې په ډرامو کې لکه ریګولر کالر ډیر پاتې شوی ما
خوشاله سي بس مونږ ته ټلیفونونه کوا مونږ خوشحالي کو چې تاسو سره خبرې کوو وخت په وخت مونږ سره یوسف سي بیا دا نور کالر زمونږ سره په کرخه دینو کې ته خفکی کنه
سر زه بالکل سیستم چې لکه مونږ اخلو ار یو ورو هر یو کالر ته په کار چې مونږ راځو یو خولي خبره کوو زمونږ پښتنو د پاره او پښتو مخ کې بوزو زمونږ لپاره ډیر خوشاله
ډیر خوشاله اوسې خوشاله اوسې خوشاله اوسې بعد اوسې هلو السلام علیکم
السلام علیکم هرون بچا سر
وعلیکم السلام څوک خبرې کوي چرته نه
شلاب وانه سره مشه ما قدر من ورو هرون بچا سر
ډیر مننه خورجانې ستړي مشه په خیر راغلي څنګه سب سندرې د خوخیږي زړې د خوخیږي نوی د خوخیږي موسیقي اوري نه اوري
مشکی اورم په دغه سره غار کې نه
وختان میں لگ لگ سپین شوی دی کنا بس چې وخت تیری کی خو سب دغه راځي تغیر راځي په انسان
کې خو مدلا کنداري او سندر سره شل کې سره ډېر مننه
ور جان دغه دروغ واده سره نشم کولې ما له وسو سندر راټول کړی هم دا به تاورو مستاسو امید چې تاسو به خوښ شي او بیا دا فرمایشي پروګرام کې به تاسو ټلیفون کوي او بیا به
سندر ویلې کنا
څنګه
ثاني سندر ویلې
نوی سندرې مې ویلیم دی اوس په دې سو وختونو کې نږدې وختونو کې بیا هم ریکارډ کوم نو ان شاء الله زر به تاسو ووري کې خیری
ستا کور دا نوم شي ستا وای به ستا کوم سره وای سندرې وای
ستا کوم سره هم سندرې وای مکن هغه هم سندرې وای او زیب هم ته وایو او ځان له هم ته وایو بس خوشاله اوسې خورجانې زمونږ دا یو بل ملګری په ټلیفون په لیکه دی هلو السلام علیکم هلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی څوک خبرې کوي
خبرې
کوم کوشش کوو چې سندره ته پیدا کړو او اوس ورزو اوریدونکو یوې بلې سندرې ته زمونږ د پښتنو یو بل وتلی استاد یو پیژندل شوی نوم استاد خیر محمد دا هغه یوه پخوا چې کومه سندره ریکارډ کړې وه هغه تاسو ته ورو
کرار راشا مہربان تا دستر گو بلا واخل ما جانا زما وزگل کرار راشا مہربان زما جفانو خوشحال سے سب جفا خوشحال سے زب وفا در سر کو عمر کب ماں جانا زمان گزل کرا رشا مہربان زمان تا دستر گو بلا واخلما جانا زمان گزل کرا رشا مہربان زمان تلار گنا ابل تلار شما فخوے تابلی بد شما جانا زما
اوریدونکو دا خیال احمد استاد چې دغه مشهور سندرې تاسو واورید او موږ سره دا وخت یو بل اوریدونکو دی. هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه یوسف خبرې کوم سپینه.
ښه یوسف جان په خیر راغلی جوړې تکړه خوشاله.
ښه برادر ښه یاله.
ښه څنګه یې؟ بالکل خیر دی. ته کومې سندرې اوریدا پخوانۍ سندرې دي خوښېږي کنه نوې سندرې خوښوي زیات؟
پخوانۍ سندرې خوښېږي.
ښه ولې دي خوښېږي پخوانۍ سندرې؟ څه چل دی پکې؟
بس هغه کې راځي کنه لکه اوت باوت غنه کنه سندرې لکه زه کنه خوښېږي.
ښه ښه ښه. او چا سندرې ډېرې خوښېږي؟
او خیر محمد ولا
خیر د خیال احمد استاد خو دا واورېدا او ډېره مننه ستاسو ټلیفون کولو اوریدونکو زمونږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي. په د ګلنار بیگم په غږ دا یو فلمی سندره چې هغې ویلې ده دا هم ډېره مشهوره شوې ده. نو دا تاسو واورئ دې نه خوند واخلئ او ما هارون بچا ته اجازه راکړئ تر هغې دې سندرې وروسته زمونږ د مشال ریډیو خبرونې بیا هم دوام لري.
خوشحالی دا سارو دنیا دی ارفا کا بلشی